ستوري مشاي په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لا زړه رادیو ښه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل بسال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله او عبید سره هر کله کوم په دغه خبرونه کې د ګڼو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د همورې چې د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهله ده. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني ولسمشریزو انتخاباتو له حاله خبرو، د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې اورېدلی شئ. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخې د اعتراض په توګه پلتې ووهلې. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. د اروپایي هیوادونو یو شمېر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې کوي. به خبرونو تفصیل، د هلمند سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتې ووهلې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي هڅې وکړي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلي یو، دلته کښېنستلو، بلې به موږ درې ورځې لاس یو. په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې په اولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
دغه ولسی حرکت غړو ویلي چې وروسته د هغو سفارتونو په مخ کې هم ورته اعتراضونه پیلوي چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل دي. د هلمند سولې ولسی حرکت له ملګرو ملتونو د افغانستان د لانجې په هواري کې د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په 1992 کال کې د افغانستان لپاره د دې نړیوالې ادارې د ځانګړي استازي بنین سیوان د سولې او ملي پخلاینې د پلان په ګډون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو طرحې ماسرې نه دي تمام شوې. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې درې څلوېښت انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. طالبانو دا کسان درې ورځې وړاندې د جمعې په شپه وروسته له دې وتښتول چې په سپین بولډک ولسوالۍ کې د هغوی د اوسېدو پر ځای برید وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې قومي مشران او سپینګیري هڅه کوي چې طالبان د دغو کسانو خلاصون ته وهڅوي. په پیل کې د تښتول شوو کسانو شمېر درې دېرش تنه ښودل شوی وو او دا هم ویل شوي وو چې د هغوی په منځ کې شل تنه ساتونکي دي، خو وروستي معلومات تخریچ شلتنه کارګر او نور تخنیکی کارکونکو یا انجینران دي. د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې کمپنۍ چې تختول شوی کسان په همدې کمپنۍ پورې تړلي ویلي چې ټول يرغمل شوی عادي کارګران دي او امنیت ساتونکو پکې نشته. د کندهار دی ولی ویان داود احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې تختول شوی کارګر د پاکستان د بلوچستان ایالت ګلستان سیمه ته لیږدول شوی دی. تر دې وړاندې 13 میاشتې کندهار په میوند ورسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو د تپیدنې لیک د پروژې شپږ سروې کوونکي وژلې وو. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان په شمال کې د حلقوي سړک د یوې برخې د جوړولو کار چې له دوولسو کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه نه ده بشپړ شوی. سیګار په یو نوي راپور کې چې تېره اونۍ خپور کړی ویلي چې د 233 کیلومتره سړک چې د فاریاب قیصار د بادغیس له لامان سره نښلوي یوازې په سلو کې 15 برخه بشپړ شوی، خو دغه سړک ته د ځانګړې شوې بودیجې یوه درېیمه برخه پرې لګېدلې ده. سیګار نامنی او محلي ټیکهداران د دغې پروژې په وړاندې یو شمېر عمده ستونزې بولي او ویلي دي چې تر اوسه د سړک جوړونې د دغې پروژې 12 کارګر یرغمل شوي او یو تن وژل شوی او ناامني هم د دې سبب شوی چې افغان چارواکي ټیکهدارانو ته د دغې پروژې په ورکولو کې له ستونزو سره مخ شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو سره ویشل شوي مخالف ګوندونه د دوی په وینا د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یوه ائتلاف کې را یوځای شوي دي. اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څخه باندې یو کال وړاندې د جون په 24مه یعنې نن د ولسمشري او پارلمان انتخابات ترسره کوي. دا اقدام په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د اردوغان د واک له زیاتېدو کېدو سره مرسته کوي. د ترکیې نظام له پارلماني څخه د ولسمشرۍ سیستم ته بدلېږي چې پر اساس به ولسمشر زیات صلاحیتونه ولري. اردوغان به په روانو انتخاباتو کې تر هغه څه چې ګمان کېده له سختې سیالۍ سره مخامخ شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښیي چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته وغځېږي. که هیڅ کاندید 50 جمع یوه رایه ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8 ترسره شي. د ترکیې د پارلمان او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایه ورکولو مستحق پیژندل شوي. په دې ډله کې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایه ورکولو مستحق دي. د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې کوي. د اروپایي اتحادیه د 28 غړو له جملې د 14 غړي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په وینا د کډوالۍ په مسله کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په غیر مستقیمو خبرو کې شامل دي. د 2015 میلادي کال راهیسې په سلګونو زره پناه غوښتونکي اروپا ته تللي چې ډېری یې سوریایان او عراقیان دي. په اروپا کې د کډوالۍ پر مسلې راپورته شوو اختلافاتو د پناه غوښتونکو ضد ګوندونو ته د زمینه برابره کړې چې په ترسره شوو انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي. هنګري، سلواکیا، پولند او د چک جمهوریت ویلي چې دغه خبرې تحریموي. په بروکسل کې نننۍ غونډه به د اروپایي اتحادیې د 28 غړو مشرانو سرمشریزې ته چې ټاکل شوي د جون په 28 او 29 ترسره شي لاره هواره کړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند له کولمبیا سره مخامخېږي. پرون هم درې سیالۍ وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې تونس لوبډلې ته 5-2 ماتې ورکړه. د مکسیکو لوبډلې له جنوبي کوریا 2-1 وګټله او د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ګول ماتې وخوړه.
خبرنامو اول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهله ده.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو، د دوی له ادرسه پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې دلته دا جګړه چا روانه کړې ده.
په دې اړه مو له راپور سربېره د ولسي جرګې د یوې غړې نظر هم پوښتلی ده.
هغه مثبت ګام چې د سولې په خاطر ترسره کېږي، که چېرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنه کړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي.
د ولسی جرګې غړی آریان یونوا داشن په یو بل راپور کې اوري چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لیست په د سرطان د میاشتې په 10 نیټه اعلان شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني او ولسمشریو انتخاباتو له حاله خبرو. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې ځای لري. یو شمېر نور مهم مسایل او موضوعات هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د هم د خبرونې د سر موضوع د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر مخ ته پرلت وهه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یک شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته د دوی پرلت په دې ورځې دوام وکړي. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته منظم او پلان شوی سوله ییز پرلتونه د افغان سولې په برخه کې ګټور تمامېدای شي. د نور جزئیات زما د همکار رحمت افغان په راپور کې اورو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د دې لپاره پرلت وهي چې د دوی په وینا یاد اداره د هغو هیوادونو لاسور لاند کړي چې د خپلو اهدافو لپاره افغانان قربانوي. د دغه حرکت ویان بسم الله دوست د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ملګرو ملتونو اساسي غوښتنې لري.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلي یو، دا دلته کښېنستلو دلې به موږ درې ورځې لا په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. دغه پوښتنې به د نړۍ هر فرد ته راجی وي چې په اولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
د سولې ولسی حرکت سمو د مخکې په هلمند کې لوی انتحاري حمله وروسته چې مرګ ژوبله درلوده رامنځته سو. له دغه حرکت سره له هلمند سربیره د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو یو شمېر ځوانان ملګري سول او له شاوخوا 100 کیلومتره پلی مزل وروسته تیره اونۍ کابل ته راورسېدل او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو غاړیو غوښتل چې اوربان او سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف خانی له دوی سره په لیدنه کې وویل د وسلوالو طالبانو د توافق په صورت کې چمتو دی چې یو کال اوربان وکړي. د سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو د سولې په اړه د دوی غوښتنه رد کړه. د دغه حرکت غړي وای دوی پلان لري چې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته له درې ورځني پرلت وروسته په کابل کې د امریکا، روسیې، ایران او پاکستان سفارتونو ته چې د دوی په وینا د جګړې په تمویل تورن دي د پرلت خیمې ووهي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د ډیری هیوادونو جګړې د خبرو له لارې حل کړي دي او که وغواړي چې په افغانستان کې هم سوله او امنیت راوستلای سي. ښاغلی خادم سپارښتنه کوي چې د سولې د ولسی حرکت غوښتنې باید پلان سوي، منطقي او په استدلال ولاړې وي.
د افغانستان د مطلق اکثریت یو وړه کتله ده چې د عامو خلکو د افکارو ترجمانی کوي. دغه پرلت چې کله د ملګرو ملتونو د انګړ په مخ کې کښېني، د کم پیغام سره ورځي، کمې خبرې کوي، د چا سره خبرې کوي او تر کومه حده پورې په خپل پیغام کې واضح دي او قاطع دي او جدي دي، دا مهم مسله ده. لنډه دا چې تاثیر درلودی شي، حتمن تاثیر درلودی شي، ځکه ملګرو ملتونو نه تنها د افغانستان بلکې د دنیا په جګړو کې شامل دي، نو که جګړه جوړولی شي نو سوله جوړولی شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل احدی مسلمیار وای سوله د افغانانو اړتیا ده او له عامو افغانانو یې وغوښتل چې د دغه سوله ایز ولسی حرکت ملاتړ وکړي. ښاغلی مسلمیا د دغه جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې ملګري ملتونه دې په هغه هیوادونو فشار راوړي کوم چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي.
رپورت مو واورید. اوس هم په همدې موضوع تم کېږو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د سولې کاروان د اقدام ګټور بولي، وایي چې ولسونه له دوی سره په دغه اقدام کې ملګري دي. زما همکار اجمل تورمان په اړه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون له غړي آرین جون سره مرکه کړې او په سر کې د سولې کاروان د همدغه اقدام د اغېز په اړه ترې پوښتلې دي.
ټول په خاطر ترسره کیږي، که چیرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنکړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي. یعنی دغه اوربان درې ورځنی دغه چې دا د سولې کاروان راغلی دی او ولس ورسره یو ځای کیږي، یعنی دغه ټول کولی شي د سولې په برخه کې هغه خپله برخه کې یو مثبت رول ولوبوي. نن چې دغه کاروان غواړي چې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د دفتر مخې سره غواړي چې خیمه ووهي، د فکر کوم چې دا به دنیا ته وخی، مخصوصا ملل متحد باندې به یو ډول فشار وي چې یعنی نور افغانستان خلک د جګړې نه ستړي شوي دي او نور صلح غواړي او غواړي چې په دې وطن کې نور امن راشي او سوله راشي او د جنگ نه نور ډېر ستړي شوي دي. نو بل دا چې دوی غواړي چې نړیوالو ته غږ ورسوي، چې ملل متحد د دغه افغانانو غږ ملل متحد په سازمان کې کله چې هلته غونډي کنفرانسونه یې هم دوی وایي چې دغه د افغانستان ولسونه سوله غواړي او د سولې په خاطر دوی خیمې وهلي دي او نور د جنگ نه ستړي.
بله، اغلی مخکې تر دې د افغانستان د حکومت په کچه د ملګرو ملتونو پورې دا غږ رسېدلی دی چې د سولې برخه کې همکاري او دا چې مثلا څوک جنگ کوي د هغوی په وړاندې فشارونه، خو کوم اغېز نه دی کړی. فکر کوئ چې دا اقدام به اغېزمن تمام شي؟
ولې نه، د حکومت غږ او د ولس غږ فرق کوي. حکومت خو یو اړخ د جګړې دی، یعنی د طالبان په مقابل کې جنګیږي، څنګه د هغې غږ به بیا یو طرفه غږي. خو ولسونه د دواړو خواوو نه غواړي، هم د حکومت نه او هم د طالبانو نه غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. نو د ولس غږ چې دی هغه ډېر مؤثره دی نسبت د حکومت غږ ته. یعنې د حکومت کوم ګامونه چې پورته کړي هغه هم د ستاینې وړ دي، خو که ولس چې کوم غږ پورته کوي او په نړیوال فشار راوړي، د هغې تاثیرات زښت ډېرې. نو ځکه دا یو مثبت ګام دی، انشاءالله نتیجه به په سل په سلو کې نه ورکوي، نو تاثیرات به ولري او په راتلونکي کې به نور داسې او د ولس ډیر پروګرامونه او پرلیتونه او نور داسې لاریونونه به ترسره شي چې بالاخره دا هیواد به دې ته مجبوره کړي چې ترسو د افغانستان خلکو سره همکاري وکړي او د سولې پر اوستو کې
بلې نو سي پښتنه غدا چې فکر کوي ترڅو را پرې ولست لازم نه کته هم دا یو ولسی حرکت دی ولی شمیر د کسانو کم دی څومره لازم نه چې د دوی ملاتړ وشي د دوی سره خلک یو ځای شي او د دوی دغه غږ بدرګه کی چې یو څه قوت پیدا کی
ولی نه ولسونه خو ټول د صلح طرفدار دي او ډیر غواړي چې د خپل غږ پورته کی خو چون دغه موضوع او دغه کاروان جوړول دغه اول ځل نو زه فکر کوم چې خلک دومره آشنایي ورسره ونه لري خو تاسو ګوري ورس پورس د دې کاروان تعداد او غړي ډیریږي نو ان شاء الله د ولسونو همکاري ورسره ده
د هلمند د ولسی حرکت لخوا د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پرلت وهلو په اغیز او تاثیراتو مو د ولسی جرګې غړي آرین یون سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه واورېده بیا هم د سولې په موضوع تم کېږو د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي د دې شورا ویان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان عملی ګامونو ته پتمه ده د پداسیال کې ده چې پاکستانی طالبانو د خپلې ډلې د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته د نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان کړی ده بلې نور حال د خان محمد سین په راپور کې
د پاکستانی طالبانو د نوی مشر تر راکل کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د دغه ډلې د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو سره ثابته کړه هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې د دغه هیواد خاوره د بل هیواد په وړاندې وکاروي د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستانی لوري هم د ورته عملی ګامونو تمه لري د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي
موږ
د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان د ژمنو عملي کېدو ته په تمه یو موږ ته د افغانستان پر رهبرۍ له طالبانو سره د سولې بهیر مهم دی د دې بهیر په بریا سره سیمه ییز او نړیوال تروریستان ماتې خوري
تېره اونۍ افغان او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د پاکستان د تحریک طالبانو د ډلې مشر ملا فضل الله په کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید لاندې راغلی دی د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته دغه ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې مولوي نورولی مسعود یې د خپل نوي مشر په توګه انتخاب کړی دی ویل کېږي چې ښاغلی مسعود څلوېښت کلن دی په پاکستان کې زده کړې کړي او د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مخکینی مشر بیت الله مسعود مرستیال هم پاتې شوی دی د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان همکارۍ ته هیلې زیاتې شوې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملا فضل الله وژل کېدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د پیدا کولو لپاره یو ګام بللی او د ټیلیفون له لارې د هغه هیواد له چارواکو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو په خاطر د طالبانو هڅولو ته عملي اقدامات وکړي خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د پاکستانی طالبانو د مشر له وژل کېدو سره بیا هم هغه هیواد د دغه اقدام په اړه هیڅ ځواب نه دی ویلی د دغو پوهانو له ډلې جاوید کوهستانه وایي
د دوی فعال شتون همغه تاوتریخوالی دی چې افغانستان له پاکستان سره درلود خو کېدای سي متقابل استفاده ترې وکړو کله چې یو شی تحویلوو باید یو څه ترلاسه کړو کله مو چې فضل الله ورکړ باید هیبت الله ترلاسه کړو چې دا ډول ونسو زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت تیر ناکام سیاستونه د پاکستان له ځوابه پرته تر سره نه کړي
ښاغلی کوهستاني وویل که د افغانستان حکومت پرته له کومې مثبتې پایلې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړي سربیره پر دې چې د افغاني طالبانو سره به سولې ته ونه رسیږي د افغانستان او پاکستان د سرحدي قومونو ترمنځ به اړیکې هم خراب شي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو په سلو شریه پنځه اف ام تاسو کولی شئ د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په رڼا توګه واورئ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لست به د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان شي. د کمیسیون په خبره د نوماندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ به د سرطان د میاشتې په شپږمه نیټه پای ته ورسیږي. پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه بیا د نوماندانو د اسنادو د ارزونې په برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د محل ویش له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لیست به د روانې اونۍ تر پایه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوماندانو د اسنادو ارزونه به د سرطان د میاشتې تر شپږمې نیټې دوام وکړي.
د وی د انتخابات خپلواک کمیسیون به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان کړي. اوس د نوماندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ روانه ده. تر دې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د څوکیو لپاره 10,000 فرمونه توضیح کړي وو چې د کمیسیون د معلوماتو له مخې 6,000 کسانو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د څوکیو لپاره ځانونه نوماند کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوماندۍ لپاره په ترسل عملونو کې یو لړ بدلونونه هم راوستي. له 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد د 25 کلنې عمر پوره کول، د ضمانت په توګه د ولسی جرګې د نوماند لخوا د 1,500 افغانیو او د ولسوالیو شورا د نوماند لخوا د 1,500 افغانیو سپارل، د سبشیو تذکیرو د زر جلدونو سپارل او همداراز د عدم مسؤلیت فورم او په ورانکار ډلو کې د فعالیت د نه لرلو په اړه د اسنادو سپارل د نوماندۍ لپاره مهم شرایط دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندۍ لپاره د پورته شرایطو رامنځته کول د درغلۍ او د مخنیوي او پارلمان ته د هغو کسانو د ورتګ په مخنیوي کې مهم بولي چې په خبرې له مافیایي ډلو سره لاس لري. تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې که په انتخاباتي پروسو کې پوره شفافیت په پام کې ونه نیول شي، انتخابات به سراسري او ټولمنلې نه وي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د چارو ورو مخته وړل دوی اندېښمن کړي دي. د ښاغلي ایوبزاده په خبره د دارالانشا د رئیس او همداراز د تخنیکي کارمندانو په نه موجودیت کې په شفافه توګه د نوماندانو د اسنادو ارزونه ستونزمن دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی ویل بده مرغه هیڅ ډول طرز العمل او میکانیزم نه دی جوړ شوی چې د نوماندانو د اسنادو ارزونه دی وشي. موږ دغه مسلې په اړه اندېښنه لرو، په کراتو مو مطرح کړي هم ده. دا چې د نوماندانو اسناد څنګه ارزول کیږي، د دغه کار لپاره هیڅ ډول کمیټه نه ده ګمارل شوی. ښاغلی ایوبزاده د احتمالي نوماندانو د اسنادو د ارزونې لپاره د یو منظم ډیټابیس موجودیت مهم بولي. نوموړی وایي که یاد شوي ټول مسایل په پام کې ونینیول شي، بیا د دې تمه نشي کېدای چې ښه مسلکي او په کارپوه خلک ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته لار ومومي.
د حدیث پردیس راپور ته غوږوي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړو بیا ځل کاندیدیدا نه باید دغه جرګې داخلي چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې غړي باید د هیواد ملي ګټو ته په پام له وخت مخکې د کمپاین پر ځای خپلې دندې ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې له اویو ان له دې هم ډېرو د ولسی جرګې اوسنیو غړو د بیا ځل لپاره ځانونه کاندید کړي چې د اداري هیئت په وینا د یادو وکیلانو ډیرو غیر حاضریو د دوی ورځني کارونه اغیزمن کړي دي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړي د دغې جرګې د غړیتوب د ساتلو ترڅنګ د بیا کاندیدا حق لري، خو دا کار باید د ولسی جرګې داخلي چارې ځانمنې نه کړي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېرو اوسنیو وکیلانو د قانون خلاف خپل ټول رسمي وخت راتلونکي انتخاباتو ته ځانګړی کړی او ځینې آن دومره غیر حاضري لري چې له جرګې باید وباسل شي.
نو تر هغې ورځې پورې چې نوې ولسي جرګه خپل کار ته پیل کوي، د دوی مکلفیت همدا ده چې دوی په خپل ولسي جرګې کې په منظمه توګه پاتې شي. یوازې د یو څو ورځو لپاره چې کمپاینونو وخت د کمیسیون لخوا نه تعینېږي، اعلانېږي او بیا هغه میعاد ختمېږي. په دغه جریان کې دوی د کمپاین حق لري، له هغه نه مخکې له هغه نه وروسته د کمپاین حق هم نه لري. یعنی د دوی حقوقي مکلفیت شتون په ولسی جرګه کې ده.
ښاغلی مصبا وایي د ولسي جرګې غړي باید د داخلي چارو له مخې نظارت او د قوانینو تصویب ته لومړیتوب ورکړي چې دا کار نصاب ته اړتیا لري. د افغانستان په قوانینو کې د ولسي جرګې د غړیتوب لپاره څو دورې نه دي مقید شوي، خو ولس مشر بیا یوازې دوه دورې حکومت کولی شي. د افغانستان د اساسي قانون د 50مې مادې او د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ولسي جرګې لپاره د افغاني طبیعت او ټاکلي عمر ترڅنګ د کاندیدلو عمده شرط د محکمې لخوا نه محرومېدل دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې په سلو کې له اویاو آن له دې هم ډېرو اوسنیو وکیلانو د ولسي جرګې راتلونکي دورې ته بیا ځانونه کاندید کړي دي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د دوی په داخلي چارو اغیز کړی دی.
دوی
په دې کې شک نشته چې د وکیلانو غیابت زموږ پر کار منفي اغیز کوي. په هر صورت موږ هیله منیو چې زموږ وکیلان چې د نوملیکنې بهیر بشپړ کړی سر له سبا راشي او موږ وکولی شو وروستیو کاري ورځو پورې مهم کارونه بشپړ کړو. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د اسد په میاشت کې د اوړي رخصتۍ لري، خو اوس مهال انتخاباتو ته د دوی غیر حاضریو د جرګې اداري پلاوی او حقوق پوهان اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې دا وخت 340 سندونه په ولسي جرګه کې تر کار لاندې دي چې باید د اوړي تر رخصتیو پورې بشپړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې نن د پارلمان او د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په تیرو کلونو کې په ډېرې اسانۍ انتخابات ګټلي، ویل کیږي چې دا ځل له سخت ازمون سره مخامخ ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره نننی انتخابات له ټاکلې نیټې یو کال مخکې ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره د 2019 کال نومبر میاشت تعین شوې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څخه باندې یو کال مخکې د جون په 23مه یعنې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره کوي. که نوموړی دغه انتخابات وګټي، د ترکیې په اساسي قانون کې د وروستي بدلون پر اساس به د هغه صلاحیتونه زیات شي. په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس چې تیر کال په ټول پښتنې ریفرندوم کې تصویب شو، د ترکیې نظام له پارلماني څخه د ولسمشرۍ سیستم ته بدلیږي چې پر اساس د صدر اعظم پوست له منځه ځي او د ولسمشر صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د ناکامې کودتا وروسته په دې هیواد کې اضطراري حالت جاري دی. د ترکیې د پارلمان او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي چې پکې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایې ورکولو مستحق دي. هغه مهال چې له وخته مخکې انتخابات اعلانېدل، ګمان کېده چې اردوغان به ګډون کوي، خو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهم پړاو ته وغځېږي او د عدالت او پرمختګ ګوند به له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. ویل کېږي ویشل شوي مخالف ګوندونه د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یو ائتلاف کې رایه یوځای شوي دي. که هیڅ کاندید 50 جمع یو رایه ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8مه ترسره شي. اردوغان ویلي چې که پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، نو د یو ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. هغه د بریا په صورت کې خپل نوي پلانونه هم اعلان کړي چې یوې د کابینې وړوکي کول دي. د وزارتونو شمېر به له 6 نه 14 ته راکم کړي. اردوغان ویلي چې د نوي پلانونو په عملي کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکم شي. د اردوغان په وړاندې 15 تنه کاندیدان ولاړ دي. ویل کېږي اصلي رقیب یې د لوی اپوزیسیون د خلک جمهوري غوښتونکي ګوند مشر محرم اینجه دی، هغه چې د فزیک ښوونکی دی. ژمنه یې کړې چې د اردوغان واکمني به چې د ده په وینا د یوه کس واکمني ده ختموي. دغه راز د نورو کاندیدانو په ډله کې یو هم په ترکیه کې د کردانو زنداني سیاسي مشر سلیمان دمرتاش دی چې د کرد پلوي د خلکو ډیموکراتیک ګوند لخوا ولسمشرۍ ته کاندید شوی دی. دمرتاش له وسلوالو کردانو سره په کتورن دی چې تر اوسه محاکمه پای ته نه ده رسیدلې. هغه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. کردان د ترکیې د 80 میلیون نفوس شاوخوا 13% جوړوي چې عمدتاً په ختیځو سیمو کې اوسي. ویل کېږي چې کردان به دا ځل د دغو انتخاباتو په نتیجه کې مهم رول ولوبوي.
ما مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ دا نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او وګورئ. پته یې د www.azadiradio.com یا هم org. دا شان تاسو کولی شئ چې په سوشل میډیا یا فیسبوک کې هم موږ وسره او الته هم زموږ سره ملو اوسئ. زموږ فیسبوک پاڼه هم لایک کړئ. د آسټرالیا او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه دمګړی روانه ده. دا پنځمه یو ورځنۍ لوبه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ چې دمګړی په انګلستان کې دوام لري. آسټرالیا په دغه لوبه کې هم له ستونزو سره مخ ده. په 29 اورونو کې 104 اتیا منډې جوړې کړې دي او اته لوبغاړي تر دې مهاله پورې آؤٹ شوې دي. آسټرالیا ټاس ګټلې وو او د بیټنګ پریکړه کړې وه. د دوی یو توپ وهونکی ټیم هیډو چې 55 منډې جوړې کړې دي. دا شان کیری بیا 40 منډې توانېدلې ده چې د خپلې لوبډلې لپاره جوړې کړې. ورزش خبرونه هم وروسته راځي، خو اوس به درته د افغانستان او سیمې نړۍ ځینې مهمو خبرونو لنډیز زما همکار نوریاس نوري وړاندې کړي.
د هلمند سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلته وویل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي هڅې وکړي. دغه ولسي حرکت دغه راز له وسله والو طالبانو هم غوښتي چې د حکومت په څیر د اوربند اعلان کړي. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې 30 انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر لا هم د وسله والو طالبانو له لوري برمته دي. د کندهار چارواکو ویلي چې د دغو برمتو د خلاصون لپاره د سپینګیرو په مشرۍ هڅې روانې دي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان په شمال کې د حلقوي سړک د یوې برخې د جوړولو کار چې له 12 کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه نه دی بشپړ شوی. دغه سړک چې 233 کیلومتره اوږد دی د فاریاب قیصار د بادغیس له لامان ولسوالۍ سره نښلوي. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشرۍ او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دغه انتخابات دوهم پړاو ته وغځېږي. د اروپایي هیوادونو یو شمېر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې وکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند هم له کولمبیا سره لوبې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د مرکزی آسیا د 14 کلن ځوانانو د فوټبال سګنۍ سیالۍ په ازبکستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د سرطان د میاشتې په 14 نیټه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ترمنځ پیلېږي. د دغه ټورنمنټ د پیل سیالۍ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرطان د رواني میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. افغانستان بیا د سرطان د میاشتې په 14 او 13 نیټه له تاجکستان او قرغیزستان سره د سیالیو ډګر ته وځي. د دغه ټورنمنټ څخه وروسته د 14 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ په جام کې د لوبېدو لپاره مالیزیا ته سفر کوي. د افغانستان د غیر ختنې فدراسیون وایي چې د بېلابېلو ولایتونو د لوبډلو انتخابي سیالۍ یې پیل کړې دي. د دغه فدراسیون مرستیال یاسین احمدي وایي د بېلابېلو ولایتونو د غیر ختنې لوبډلې د انتخاب لپاره د 13 میاشتو راهیسې سیالۍ روانې دي چې په هر ولایت کې شاوخوا 50 لوبغاړي پکې برخه لري. دوی وایي د کابل لوبډلې د انتخابي سیالیو لپاره نجونو هم لیوالتیا ښودلې چې د وړتیاو له مخې به انتخاب. د کاغلی احمدی په خبره د افغانستان جغرافیې جوړښت په کتو د غیر ختنې لوبغاړي ښه تمرینی ځایونه لري چې په راتلونکي کې د دوی وړتیاوې ډېرولی شي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن د انګلستان، پاناما، جاپان، سینګال، پولینډ او کولمبیا ترمنځ درې لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د انګلستان او پاناما، دویمه لوبه بیا د جاپان او سینګال، او دریمه لوبه هم د پولینډ او کولمبیا ترمنځ ترسره کیږي. د دغه جام د 13 ورځې په لوبه کې بیا بلجیم، مکسیکو او جرمني بریاوې خپلې کړې. د فوټبال نړیوال جام د جون میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې پیل شوی دی. په دغه جام کې لوبیدونکي 2 لوبډلې په 8 ګروپونو ویشل شوي چې په هر ګروپ کې 4 لوبډلې دي.
سپورتي خبرونه مو له یوسف زدران واوریدل. اوس هم د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو 2:19 پروګرامونه نشر ته چمتو دي. تاسو د خبرونه واوري او ماته تر بیا اجازه ترا کړئ. لمو ملشه
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کې ربان ورستی د شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دهناو لیکلي نه د مصطفی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو ځینې پوستې د دوی په هدیرو او د هستوګنې په ځایونو کې جوړې شوې دي. د ده په خبره له دغو پوستو نه د کلي خلک په ستونزو کې دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړه.
د انصاف پلټکه
کورور نن د سده د کوم ځای د ټلیفون کړي
محمد مصطفی د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دیناو کلی د لشکرخیل اوسیدونکی
مشکل هم سو
مشکل هم دا ده چې مخکې دلته جنرال سبرازق د واغجان د بازار سر دی خواته د پلوک سر د دریاب پلوک سر دلته یو کوڅه چولې وو هر څوک چې تیرې دي خلک شیطانی کوي بل څه کوي بل څه کوي موټروان هم کش کوي وهی تکید نه قانون ستنه مقرره است نه سو پختنه کی دومره جری لري کولاد په سر د خلای چپکی دی وحید په خپل سر ته پوسټ نه نه کی بیا ور سوالی ته لیدي بیا تاسو جنجالونه خلک ته پیښ کی
دغه پوسټ چې د دغه زې څنګه دی باغ دی دشت ده
نه نه د سرک په سر د عمومي لار د قریه زاینه مافره ده دلته د قبرستانونو په هغه کې پوستی اچھے کانٹینر کچھ کرے گا دیکھو چی پسار پکیلے کی دل تک وغیر رہا مجھے خوکا خالت طالب کی خود بس یہ ہے کہ ټول خلک د نمنې د دغه دولت خی ولې موږ خلک آزارې دوی ته چوارو کې د موږ کورونه ته ټول نشي شي پاتې د خلک زخمیان شو خلک مړ شو شهیدان شو هیڅ څوک ته دې پوښتنه نه کوي
دغه امنیتي ځواکونه چې چیرته د پوسټیا چې خو اول سنجش کوي چې دلته مخالفین شته او کنه دغه ځای سنجش کړي دي دغه کلی کې څو کسان ژوند کوي څو کورونه دي آیا په خا د دینه کم خطر پیښ شوی
دلتا ورورا پنځه زره خلک دي کورنۍ دي دلتا هیڅ کوم مشکل نشته
دغه کلی نه په دې پوستا فایر کیږي دزې پی کیږي کنه
دزې خو وو ونه کیږي بیا دوی په خپل کورونه وهي هغه پوستې د نږدې خلک مخالفي ورته ورځي هغه وهي بیا دوی کورونه وهي ټول خلک شهیدان سو مړه سو دا یو وخت کې دلته ټول پوستې د موږ قبرونه په سر بابادان مې دلته لاندې دا ټول خلک دلته مړي هغه
دغه کلی دا دیناو چې تا ویلو څو زره کورونه پکې پراته دي دا تالاشي کړی وه
هېڅ شی هم پر لاس نه راغلی خلک بې ګناه نیسي وړي دومره ګیرې چې ولري بس څه تاله دي نه سلا ورسره شته ډریور هم نیسي دغه راراو چې سودا پسې ځي دوی هم نیسي بس وهي ته کوي په دننه کوي د پوستې دا سره کوم حکومت ده که دا حکومت ده خو هغه د خپل امنیت ونیسه په پاخه سره کې په غره کې ونیسه دلته قنداری را وصلی خوستی را وصلی د موږ د کوچی په سر اچولې ده موږ خو ننګو ناموس لرو افغاني نو ټول خو دښ شو خو نه ده چې ټول خلک د دې په هغه کې امنیت نشته امنیت ځانته نشته سړک کې نشته ولې په هغه سړک د امنیت نشته چې د کلي ته راغلې
دا ځواکونه چې دلته ځای پر ځای دي دا پولیس دی که ملي اردو ده که محلي پولیس دی دا څوک دي
نه نه تا خو د خوستیانو خلک هم راوړي د هغه چرچیانو پوډې دي او دا اردو ملیم را وړی ده دلته بوج په کورونو کې اچولی ده پوستې په کلي کې په قاریه دننه اچولی ده
دا یو خو پوسته شوه د ملي اردو پوسته شوه د دې په خوا کې تا ویل چې خوستیان دي څوک دي هغه څوک دي
هغه د پاس رشکریخیل دلته هغه اچولی ده دغه اوس هم چې جوړی هغه وایي هغه را وړي
هغه پوستې اچي دلته نو هغه څوک دي
هغه اردو ملي دغه جنرال رازق را وړي دلته پوستې اچوي هغوی بیا دلته په دغه پوستې کې اچوي اوس جوړوي روان ده کار
دغه مشکل تاسې والي ته ویلې
ده معاون صاحب ثنا فخ ورغلي ورسپین ږیرو ټول خلک ورغل چې موږ داسې هره ورځ جنگ ده موږ نسی وتلی د کورونا خلک نسی باغچو ته د خپلو پټیو ته د خپل خپلوان کورو ته هیڅوک تلی نسی وروره خو موږ چېرته ځای لاړ شو دغه 15,000 خلک د کورونا واخله یو چېرته ځای ورکړه چې موږ لاړو چې دغه ټول افغانستان په دغه کې آرام چې ټول افغانستان اردو راوړه دلته واچول
نو تاسو خو به د دې کلي سپینګیري لرې سپینګیري به یو ځای شوي وای والي ته به هم دا شکایت کړی وای کنه
موږ شکایت شورای ولایتي ته هم تللی دغه سپینګیري مشرانو جرګې ته تللی وو وایم کابل ته واوروره
نو هغه اوسه اجرات وکړه
هېڅ شی نه ده اجرات راست کړی
اجرات یې نه دي کړی تر اوسه
نه نه تر اوسه هېڅ څوک هم اجرات نه دي کړی کنه ټول ته معلوم ده دلته بیچاره خلک شهید شو زخمی شو دغه د پوستې د فایر باندې
خو ستاسو غوښتنه څه ده
نه تاسو نه غوښتنه ده چې موږ د خلک دغه بیچاره خلک اواز په هغه رئیس جمهور ته صلاحیت لري هغه ته ورکړه وزارت دفاع صلاحیت لري د دغه مشکل تاسو حال کې د خدای په لیاس
هو ورسو دا مشکل به ورسو یو ځای ته به ورسو
تاسو همکاري نه ډیره مننه
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر لسرپرست خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه خاغلی رادمنش د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو د کلی یو وسیدونکو مصطفی د کلی د ټولو وسیدونکو په استازي توپ ازادي رادیو ته ویلي چې د ملي اردو یو امنیتی پوسټ چې په دغه کلی کې اچول شوی خلک ورسره په تکلیف کې دي په دې حق له مستاسه نظر غوښت
مونږ په ټول افغانستان کې خپل رسالت اجرا کوو اما د مونږ رسالت دا دی چې خلک د افغانستان په ټول جغرافیا کې اوسېږي دوی ته خپل خدمات ورسوو دا پوسټ په هر ځای کې ځای په ځای کېږي د دې لپاره دی چې د مشکوکو عناصرو په تفکیک او دوی ته باید داسې ووایم چې دا مشکوکین قانون ته سپارل کیږي د مونږ وظیفه دا ده چې د خپل خلکو د خپل وطن د خپل جغرافیا نه په ښه توګه دفاع وکړو او دا دفاع خصوصیت یې دا ده چې په هر چک پوینټ او ګزمه کې د دشمنانو په مقابل کې خپل لوړتیا او خپل ټول حق مسؤلیت سره اجرا کړو او دوی ته دا وښیو چې مونږ د افغانستان رښتینی بچیان یو او د خپل وطن او خاورې په کلکه دفاع کوو
رادمنش صاحب دغه کس ویلي چې د رازق په نامه یو کس د کلی د کوسی په خوله کې یو پوسټه جوړه کړې چې خزه ماشومان خلک سپینګیر ټول ورسره په تکلیف دي
ټول پوسټه د دوی لپاره چې ولکېږي چې خلکو ته خپل خدمات ورسوي اوس په دینو یا په محمد افغان کې چې د مونږ پوسټه استه هلته د دوی لپاره دی چې خلکو ته خدمات ورسوي او د دشمن د تعدیداتونه جلوګیری وکړي هر هغه څوک چې زموږ په قطعات او پوستو او جزتامونو کوم ادعا ولري مونږ حاضر یو چې دوی ته قناعت ورکو اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مونږ سلورمې لوا هم په لوګر کې او هم په میدان کې خپل مسؤلیت سرته رسوي هیڅ پوستې د شخص یا د نفر په نوم نه بلکه د ملی اردو په نامه دی چې ملی اردو د خپل ملی کرکټر او خلکو ته خپل خدمات رسوي او بس
دغه کس ک دفاع وزارت او پتی رتاسه ته مراجعه وکړي شکایت به واوریدل شي او ستونزې ته به د حل لار ومندل شي
که کوم سړی دغه مورید کې کوم شکایت لري د مونږ د 203 کول اردو د دوی په خدمت کې دی او زموږ وزارت دفاع هم دوی ته ژمن دي چې د دوی په مورید خپل تحقیقات سرته ورسوي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو لکلینه د مصطفی په نامه یو کس شکایت کړی چې ملي اردو یو پوسټه د دوی د کلی په خوله کې جوړه کړي چې خلک ورسره په تکلیف دي او د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال رادمنش بنا وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې واوریدل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
درنو او قدرمن اوریدونکو د سلام پوړنې کولو او همدارنګ د نوې کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو دغه خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دغه خبرونه چې د نوې کال لومړنۍ خبرونه ده، نو د نوې هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي، او ګوندې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خبرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ، او که چیرې مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات تر غوږ شو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورکو د شاغا په زیارت کې ما دا شادلې پېژنم نه ما را ودلي و زموږ دوستان و هغه یو دا بل هلته کې اعلان وکړي نو زه ور په دشماره هم پوهېږم دغه شماره کې ورکې سم لاندې مې دیدم نه عبدالرحمان را خوندزوی و یوه اعلان ته ورکړې ما شماره ومنلې ورځ ما هېرم و په کندهار کې د کندهار حکومت په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه چې خواري کوي خو دغه چې دغه سره به بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي ورسېږي.
السلام علیکم. د چاولین میر زما د ګریټ ولایت سره تاسو به تمه اچ کیم دولس دلس کال کې زه به څنګه کې نه درا کوم نو وسره غلې هم نو خپل خپل خپلوان میرا سبرک دي که څو غواړي نو په کوم مقصد دې تلاش به کړی ما سي ټول نمبر دي 0 0 8 یو ول د تل ویش و تل ویش د فلیپین شنارې پلا بیا و 0 0 8 یو ول د تل ویش و تل ویش. السلام علیکم.
سلام علیکم. تاسو ته نور ماګل صالح کا سلام نو وایم. دا تاسو مشر استاد دا مثلا په نامه د علمي د پاکستان د کوټې د دالاس کال کې د خپل کور را درکسه د تاسو مشر دا وایي زما ځامن په پاکستان په کوټې کې دی یو زوی بایجان نومې ابل عبد الله نومې ابل نومې حکمت الله دی دا یو نوی نن به سلامت دی د څلور نوري لري یو لوري روزان نومې ابل برښنا نومې ابل فادران نومې مشرور زم نن حاجی میرانزاد د غاډیانو په سړک کې د پنځه راځي د غاډي په سړک کې نو دا معلومات مثلا تاسو کولای ته وتی اوار کړئ یا مثلا ورغوي تاسو وي مثلا دا دغه ما ستاسو په ټلیفون وته بیان کې په کوټ کې د سلسله لري مثلا معلومات کولای شو دا معلومات ورکړئ معلومات ما په دمات په دغه شمیره راکړئ خپل ټلیفون نمبر 0 8 9 8 8 9 3 3 1 و سلام ته ټول قدردان کوم.
السلام علیکم. زه د ولادت ملت چانه کنتار د پنجوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ذکر دې دریم کال و چې کدو بابا په هغه وخت کې زه ورکس په لمانه مشکور کښنیانو یا ټول ما څخه خبر هر څوک ما ته په اکل معلومات لري ما ته دې په دغه شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 چې هر څوک دا پاکه معلومات لري دا زما ټلیفون شمیره ده او زه دلته یو ځای یو سیژم بس خدای په امان د دې درجه څخه مننه چې موږ پیغام نشري.
بله السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورېتم د زړه له سره سلامونه وایم. زما نوم عزت الله ځلان دی د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پر کشن موږ کوم ورکتوی عجز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د ازادي د راډیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خپرونې او راپورونه همداسې خبرونه او تفریح خپرونې نشر کړي دي. د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو زموږ ورکتوی عجز پیدا شو ازادي راډيو هلمند عزت الله تعالی خدای تعالی.
سلام علیکم زیر پان الله خبر کوم دلته د غلام حضرت په نامه نفر دی دماغي لږ توازن لري د چپ لاس یو غوته ډیر نری دی د لاس هم لږ نری دی او په لاس کې خټ زخم دی او بدن کې ملل زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل دری ده کله دیرات م کله د کوم ځای ما حقیقت شات نه منږي کله کار چې خبرې کوي او زما اولادونه پاتې شوي دي دماغي توازن لري نو تی کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي. یاد غلام حضرت چپل لاس دا دته لږ نری وزن دي یو خوشي دي نه بخور چې لاس کار کوي سم دم دي دا دته لږ در چپل لاس لږ نری دي ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکه کولای شي ټلیفون نمبر مې دا دی 030      0││　 یو ورځ بیا هم 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
و برکات و زمان و مخمالی در کندر و لطن و سرپایده کمه زنده یا نفر دیز مثل تقریبا در دوال سال ساله که در بلا بود دیز مثل اثرات اخبار نوم سپلاشیه در پلان بسیلاشی و عزت ایراک هم پلان مستولی پا ارتو که پا ارم علمات غاره پا داغ نمبر جز مصر علی کنسی سپر اویا دو سر دیز اولس پارس سلوت ازادی را دیز سبیر ازادت منان
بله السلام علیکم نن مینوید دی د خوست خبر کوم زه تقریبا درس کاله کېږي چې د خپلې کورنۍ څخه دیدره کوم چې کله د پاکستان څخه راتله که څه هم زه وخت کې د څلورو کلو وم او دلته د یو کورنۍ سره اوسېدم اوس هغه کورنۍ د ما سره ظلم کوي که څوک د ما کورنۍ غږ اوري او یا بل داسې څوک وي چې څوک نه لري او زه ورسره اوسېږم ما سره د دې شمېرې ته زنګ وهي سپر اوسه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس سپر اوسه څلور شپېته نه اویا نه څلوېښت یو پنځوس السلام
ګران اوریدونکو دا و د ځینو پیدا شوو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغ مو پکښې اورېدلی وي او اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوږ کېږدو
یا شهید سوی دی در پلار نمی خدای نظر یا پلار دی در نم لالنا دی در دول اشکال که زی خواهشی هم زمان در پیغام دی چه از دی رجیت نزنگولی
بلی اسلام علیکم زی محمد سرار زابل ویت مرکز خلاص مکیس که پیغام کاس پکر دومه چیز ما یو محمد عبدالرحمن پنامه چی مشهور پر کوچی دی در شمر رو کار که چی نظر کسوی دی که هر مسلمان رو درد حق معلومات لری او یا ناسی ولاو سلری نو کولا چې موږ فریش مره باندې تماس موږ سره تماس ونیسي چې کرا بیا اته یې ورسې یو نیوي ساتل
زه نه شپګل د ننګرهار ولایت درودات ول سوالین تاسو سره پاړی کا کیم زمنګ یو خپلوان دی د جمیل په نامه تقریبا د درې مې شکی نظر کړي سر چا د پد د انساني همدردی د لارې نه موږ سره پاړی کوي زما دوش ماری دي یو شماره دا سپور واوی نه وین هه پنو شپک سو دو نه یو بل شماره چې پاتا وي دو سو سلو نه شپې ته شماره دا زما شماره سلام علیکم
بلیا السلام علیکم ز عبدالله د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ خبر کوم. زما ورور حیات خان یوولس کاله کېږي چې ورځ ته یې د حاجي محمد زوی دی د شکافر دروازې د علاقې دی یا پر یو ځای موږ ته دې په لاس شمېره ونی تماس دې زموږ سره ونیسي صفر الیا نجش ناویا اوس او پنځلس یو ځل یې بیا وایم صفر الیا نجش ناویا اوس او پنځلس یادي پر دا بل شمېره ونی تماس را سره ونیسي صفر الیا شپږ نه اته اوه څلور شپږ اته کدی دا موږ راغ اوري یادي موږ ته په دا شمېره رنګ ووي که یا بل چاته دا معلومات وي موږ ته په دا شمېره رنګ ووي. السلام
السلام علیکم. زم محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ سپیروانه خبر کوم. ما ورور رحمت الله نمیزی د څلور کاله کېږي د خپله کوره نه درکه کوي مخکې نه ده مړه ام یې د ژوند درک ده که دی خپل دا اعلان او یا بل څوک د په اړه معلومات لري غټ سړی دی په ژبه کې بنجي دی او په دغه شماره چې زنګ را ووي صفر اویا و اویا اویا یو سل دوه ویشت شماره یې وار بیا تکراروم صفر اویا و اویا اویا یو سل دوه ویشت. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ازنی د سیمې اوسېدونکی یم. زما یو دا کا زوی دی د سروار په نامه شش کاله درېیم دی چې ورک دی د زکریا کا زوی دی او پاتو سره داسې د یو پنځه ویشت شپږویشتو کالو دی د شش کاله درېیم دی چې پاته یې مرته نه معلومېږي. هر مسلمان ورو ته که یم معلوم وي یا د مرګ یا د ژوند معلومات وي ورته نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي صفر اوه سوه دوه اتیا اوه سوه نهه اویا یو سل نهلس څو زره جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. جاوید جم د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په دې کې کوم څه اورک لارم په زلغانی په نوم دی وکاله کیږي ونی کور ته غږ دره کا شوې ده که چېرته یو چا مارګرو ته معلومات وي یا په خپل مونږ आवाज اوري نو سلام د شماره له موږ سره تلیفون یې اړیکه وکړي صفر اوه نهه درې واره اته څلور درې شپږ درې ازادې راډیو نه یو نړۍ مننه په مخم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زړګی د هلمند ولایت نه د ناوې د ولسوالۍ د استای سره په تماس کیم. ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی نوم یې محمود دی د خدای رحم اکا زوی دی د وزیر اکال مسی دی د ګلاغه او د زړګی ورور دی. کچیر یا د زموږ خپل د زموږ غاوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلومی یا ور سره انډیوالی په دغه شمیرو کې تماس ونیسی درنه شیرینې د لاسه کې صفر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه اووه شپېته او بله شمېره ده اتصالات صفر اته اویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه نه سوه یو شپېته او صفر دوه. دا بله شمېره سلام ده صفر اووه څلور نه اته پنځه دوا شپږ شپږ دوا صفر شپږ. دغه درې شمېرې دي بي سیم اتصالات سلام. په دغو شمېرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي درنه شیرینی ورکول کېږي. و سلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. صابرالدین یم د خوست نه. زما یو کلیوال د احمدشاه په نوم د ظاهر شاه زوی ده. ورونه یې احمد شاه او وزیر شاه دي. سوه اته کاله کېږي چې بېدارکه شوی ده. چا راته وویل چې د ازادۍ راډیو ته یو اورېدونکي زنګ وهلی و چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی. سلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکرات ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کاله کېږي په پاکستان کې نه درکه دی. خو څو وارې داسې حال لغلی چې هغه بندي دی خلک راغلي دي خو موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي. که چېرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته معلومات راکولی شي سلې معلومات به لري چې نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي صفر اووه نه صفر څلور درې صفر اووه نه پنځه. هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې زموږ سره دا همکاري وکړي د دغه مبسو معلومات مشترکی. وسلام.
ګران ورور موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو متاسفانه چې تاسې د خپل ورکسوي ورور نوم په دې پیغام کې نه واخیستی، نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسې دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورکسوي ورور نوم پکې ذکر کړئ. مننه. ګرانو دوستان، د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره شو. کچیر تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلې یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نه وی اوریدلې، نو لطفا خپل حوصله د لاس مور کوي، ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو. او په پای کې تاسو ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې یو ځل بیا تکرارو، ترڅو تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه په همدې ماشين کې ثبت کړئ. تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته ښه شپه او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
محترم اوریدونکو، په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 2 4 2 2 1 1 2 4